افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 9 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اروزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سالنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 ملي مترو پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلومترو پورې وي. تیرو جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد د ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان دوی اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. له پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي پیران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وږي اسمبلې له شپږویشتمې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د شیراز په مرکزي زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلې پاتې نه سي. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي دوه کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 15 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 5000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 5000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سوو شمیر 2,11,399 ته رسیږي. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې. د لبنان حزب الله هم د پولې په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړي چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یوه وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یوه ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامله ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په یوه اعلامیه کې د حزب الله، حماس او حوثي یاغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالي کامیلا هارس چې د ولسمشری ټاکنو لپاره کاندیده ده حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه یې د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمندو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر دو دیرشو ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون نشانبه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل له مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهی کار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان سوي دي. د اده کاری پوینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر سوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پېښه داسې وخت کېږي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو تیره سې شنبه پیل سو او نتیجې به د اکتوبر پر اتمه نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په اعلامیه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه تروریستان ختم کړی سوي دي. د هند رسنیو د 5 امنیتي ځواکونو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلوله نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوي ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ټرمپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکراین ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خپره سوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ټرمپ سره وکتل او په خپله مرکه کې ویلي نه پوهېږم چې تر ټاکنو وروسته به څه پېښ سي او څوک به ولسمشر سي، خو له ډونالډ ټرمپ څخه مې مستقیم معلومات ترلاسه کړل چې دی به زموږ پر خوا وي او د اوکراین ملاتړ به وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې یو ساعت خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول د اوسنیو حاکمانو له کبله ناممکن سوي دي.
له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي.
دا هم اوري چې په اروزګان کې ځینو ستنسو کسانو ته د کوچني کاروبار زمینه مساعده سوې ده. په افغانستان کې د کمبایو خوړو رستورانتونه په شګټه کې دي. په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت 2 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې سوې.
ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ده.
د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو بېلابېل غبرګونونه پارولې دي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی سئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د خبرونی د خبري راپورونو برخه ته. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه دوه یې په لس کاله بند محکوم سوي دي. په دې اړه تفصیل له فرشتې سهاک نه اوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28 د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپلې نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي د رسنیو برخی کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو ل رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلومات ته یا اطلاعات ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي، د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکونکو ویلي چې له افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبد امرغه د طالبانو د وکمنې دوه وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. وکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر خندونه جوړ کړي او ایمه په باور لبد امرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسي د ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبريالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو د رسنیو ګڼ کارکونکو نیولې او یا یې هم مجبور کړي چې خپل دندې پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاخ یا سرطان پر شپږویشتمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکونکو محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. سینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکونکي د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتی حالت د راپور ورکولو لکبله د طالبانو د پوځي محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوی دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تیرونه د افغانستان پر رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خپراوي هم بندیز ولګوه. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
په اصل کې چې افغانستان ته لګاونډو یو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستنې سیوی کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته برابر نه ده. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنو سویو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پایل لپاره غرفي شول سیوی دي. دا کار د ان ار سی مؤسسې په مرسته او د ترین کوټ شروالي په تخنیکی مرسته سوی دی.
د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سیوي او پرې لیکل سیوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفي له هنه یا چادر څخه جوړې سیوي او په داخل کې بیا تخته کارول سیوي ده چې پر هر غرپا شاوخوا څلويش زر افغاني لګښت راغلي دي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالراشد د هدایت ویل چې د انرسي موسسي ورته څلويش غرپې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوی دي.
موږ د دې موسسات سره د دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته یو د کار زمینه پشکې برابره شي. نو په تعداد د څلوېښت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ داسمه در سره کوو کدل ته داسې یو پروژې رالی چې د ماجرینو د کمزور کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتما تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه ورزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان په دور سره زیات ظلمونه کړی دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر سوي.
موسسه سم دا پر ودانه وای سمور سره دوی د انکاری ونه د موسسه کړی دا دوه امارات کړی دا موږ پر ودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضی او ډیر خوشاله یو چې زموږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سخت حالات او په دې سخت شرایط کې وکړي
دا غنی زام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي د بل ملک ته چار څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا په ملک سړی نه وسا کیږي خپل په ملک به خدمت کوو خپل ملک به جوړو خپل د وطن شکریا باد
په اورزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلوېشت کورنۍ ته د کار زمینه برابره سوي چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمیر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي او سم یو بهرنی مسأله د اسرائیل له خوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه پارولي د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو له خوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وجنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بللی ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وجنه خواشینی څرګنده کړې ده عصمت سروان او نور تفصیل
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپښتل شو هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي د لبنان حزب الله چې یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څنګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه کړي چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پارولې دي په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وشنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بلل دی هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشان بیریږي چې دوی به هم پنه شاو و وژل شي شاغله خلیلزاد دا پښتنه کوي چې اسرائیل لزانه د انفرادي مشانو د مندلو او وژلو وړتیا شولې خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلن به بدل شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایی برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د حق لاره روانه وي د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوشنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله علی لاربه دوام ومومي او د هغه سپیشل هدف یعنی د بیت المقدس ازادي به په واقعیت بدل شي په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایرانیر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو بنسټونو غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخاوني سي فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤول وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلې دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوښیست په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیونو افغانانو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونه ته ودانی جوړ شوې. دغه روغتیایي مرکزونه چې یو په شګل ولسوالۍ او بل په ماڼوګي ولسوالۍ کې دي په خوای ودانی نه درلودې چې لکه بلې ناروغان او روغتیایي کارکونکي له ستونزو سره مخامخ وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د عام روغتیا ریاست مسولین وایي یو لس بستریز روغتیایي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شیګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
یو د ترپیز ولسوالۍ د لسلام په ساحه کې د یونیسر محترم ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیون افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی او دا سر تر سره نه اتزا تر سره شو. همدغه شان د شګل ولسوالۍ د مونې په ساحه کې چې د هیلنټ محترم ادارې په کور فنډ باندې یعنې دغه په خپله بودیجه باندې د 6 میلیونو په افغانۍ په ارزښت باندې د هغې تعمیر تکمیل شوی دی اتزا تر سره شو.
د سیمې اوسیدونکو وای روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ ول جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکونکي د ځای د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبید الله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي
دا زلې چلم بیچی کلینیک پتیتا ہو شو او ولسونو تا انشاءاللہ دا خدمت جوگا شو او ولسونو دیر زیاد خوشحال دی پدا پاک دیر طولو تا خیر ور کی منگ تا طولو ناشکریہ دا کو.
د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت نوې ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکونکي ستونزې ګالي.
په پکتیا کې د ځینو ادارو لخوا پر خلکو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. کروندګر له کبله خوشاله دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې
دا ځل په پکتیا کې د خړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپینسری د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کارته کافی وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته د غلو دانو د پیداوار ډیریدل او په دې ولایت کې د ګټور تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روډي ته وویل
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی وسه هم ورته رسیږي هغه نه د ښه ګټه واخلي خپل دی وکړي بیا وروسته له کرلو شکري پالنه هم هغه سی وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي ځکه دا شی چې موږ ترا کول کیږي موږ تاسو مسیح ګردی په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته سي. مثلا د خلکو مخکې دغه یو جره پټیشکا چې شپته منو 50 من اخیستل موږ چې سروې تیر کال کړی دا ل یو جره بشکا تر درې خروارو دهقان حاصل اخیستل ده.
بلوری تبزگران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاح شوی تخمونو او کیمیاوي سرو ویشته خوښ دي خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بیوزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنځوی بزګر نظر خان وویل
و ډیر خ ټیم باندې راکله کو په خوان کرل کیږي خو یو خوب دوغه کستا پروس کلم د اخیستی مرغی نه پریګی شل مرغو پاتې د سیاسي ورکو د کنه چې جوړه خروار سول منتر شدل دا پسنم نه کوي د کانان ذاتی د تخمه پیسې نه لري به وزل دی
د سیمه یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوی تخمونه ګټور بولی او وایي هغو بزګرانو چې دا تخمونه تیر کلونه کرلي ډیر ښه حاصلات ورڅخه لاسته راوړي دي
د موږ دغه د میټیکې لپاره ډیر غټ ښه حاصلات غور کړی ده او ډیر خوشحاله یو مؤسساتونه چې موږ سره کومک کوي او ډیره ښه نتیجه ورکړی ده خدای دې وکړي چې نور کومکونه موږ سره وکړي
په ورستوي کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلی په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی یو بل بزګر حاجی اشرف ول د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ښه روان دی چې ارزان بیه خواړه پلوري ځکه په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته خلک کم ورځي چې خواړه یې ګران دي فیروزه عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي د دغه رستوران خوان الابردی وایي قابلی پلاو او مولنګ پلاو زیات خوښوونکي لري خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا یو سلو اتیا افغانۍ ده
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب است دیگه چاینکی است
په ورځینی ټول 50 کیلو ریچه 50 کیلو تک کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډول مینولر او ځینی نور خواړه چې موږ وطن کې عام دي لري په ورځ کې تقریبا تر 300 میلمان درو چې موږ ټول خواړه همدای و بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده
په افغانستان کې په ځنګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډیر دي ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تګ راتګ کوي دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیه له 130 تر 200 افغانیو ده د دې رستورانتونو ډیری میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا داسې ویل چې په درې کال کم زیات پکې د رستورانت کمشي وخت پلاو او سرکړی دا کابلی وارتال غردال لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلګه خلک په اقتصادم ډیر کمزور دی یو لوبیا وارتال غټ او چرګ او سبزی دا شي نه پخېږي ګورتي په دان سوالاتو کې لګا تور هم کې اوس دې زیات ګندواله دي دلته کنه فار ټول غریب کار دی
دا بیا د کابل ښار په لخصتي سیمه ده دلته هم د ارزان بیا خوړو رستورانتونه ډیر دي خودلته دی رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته
اوس چې ارزه چې د پټا په ودی دی لري اوس چې موږ سرویس کولو غوښته په کور او اوس چې دا کیلو په خو اته کیلو یعنی اقتصادي وضعیت دې بیخې د خلکو صفر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت ده کوم خلک راځي خاصه هغه چې ډوډۍ سیستم کې ده صحیح نه ده او چې خوري هم پوښې دې په تکلیف باندې یعنی نیم فرا پورې نیم اجر ډوډۍ
د یادونه ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډیرای له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي په خولو او کور ته د تګ راتک امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته ورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د پوړو هوټلونو کې حل کیږي نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیا پخیږي یا مثلا د برګر خانی اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوی دي نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په ساحو کې د سپروشان دي غریب کار مزدور کار کڅو کلاس ډیری ګرځي اکثرا ته د دې او د خړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوښنۍ وټولن ته مراجعه به خاطر کوي چلتا خوراکونه د اسري وټولن په تعالی په کم لګه خوانی لاس راول شي خلک په بازارونو کې او په لوی خارونو کې همدغه کوښنۍ وټولنو سماوارونو ته ورځي
د یادونه دا ډیرای هغه خلک چې په دغه خاري او سیمې زوړو او ارزان پای رستورانتونو کې د خړو وسنه لري هغه بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخدو او نور خړو له کراچۍ راټاوي او